Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاج ملند او میر احمد صافی هرکلی کوو په ازادي رادیو کې هر ورځ زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د انټرنیټ لارې هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت لخوا پرون اعلان وشو چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه څنګه کړي او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته استولې ویلي چې د دغو مذاکرو لپاره چمتووالی روان دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د تیر شپې له 12 بجو نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د 13 کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه یا مبارزې پیل شوې دي. دوی شپې ته ورځې وخت لري چې خپل پروګرامونه خپلو طرفدارانو ته تشریح کړي او انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون خبرداري ورکړي که د جمهور ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته ریپورت ورنکړي له نقدي تجربې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د ریپورټونو په حواله په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مسکو او کورونو کاروبار کوه او ډیر ملکیتونه یې هم لرل. د دې ادارې په حواله هم درس ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونو د پاکستان جعلي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې دا خبر ناسم بللی. ملا اختر محمد منصور تقریبا 3 کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه د پاسپورت پر اساس کړي چې د اختر محمد منصور لمړي سره موندل شوی وو. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونۍ کې په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حجي محمد بیگ ازادي رادیو ته وویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه وویل چې د حکومت د استازي هیئت لیس هم لا نه دی نهایي شوی. حجي محمد دا هم وویل چې په لنډ وخت کې به دغه هیئت تشکیل شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو غبرګون نه دی څرګند کړی. تاکل شوی چې په افغانستان چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وشل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو منصبدارانو ته کمین نیولی و. د کلکان ولسوال محمد غفور پوپلزی ازادي رډيو ته ویل چې تورن شفیق الله د کلکان ولسوالۍ د پولیچمچمس په سیمه کې وژل شوی او دوه ملګري ټپیان دي. دغه په وینا تورن شفیق الله د باګرام ولسوالۍ د ملي اردو د محافظت د لیوا د استخباراتو مشر. د افغانستان د خزو چار وزارت وی په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزی د یو شمیر نارینه او لوري زورول کیږي. امدادي وزارت ویاندی رویا د ادرس پرون ازادي رډیو ته ویل چې ډېر خزی دولتي ادارو ته د خپل ستونزو د حوالې لپاره لورتګه او حتی کار کولو ویره لري.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دفتر خانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگانهای دولتی موجوده.
رویا د ادرس ویل چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د ښځې د زورونې او جنسي زبردستۍ څلوېښت دوسیې جوړې کړې دي. دا مسکو پولیس د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي نیولې وي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. پولیسو لاریون کوونکي وهلي ټکولې هم دي. په مسکو کې پرونو لاریون کوونکو غوښتل چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسیون له لوري د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. د اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون د جولای په 20مه ویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې 3500 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خاروالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3 بلیونه ډالره دی. دا او خبرونه. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرې په دوو اونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې رسنیو ته ویلي د دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا لمرستیال حاجی دین محمد سره چې وایي په دې خبرو کې د ګډونوالو په ډله کې دی مرکه لري. دا به مورو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې کسب نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کې کمیسون ته رپورټ ورنه کړي، نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو ونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې د دغه مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یوې خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ به لومړنۍ تفاهم نامه ډېر زر نهایي شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو دپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یوه اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوه اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل، په تیرو څو ورځو کې ښاغلی غنی او خلیلزاد څلور ځلې یو له بل سره لیدلې او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مختلف
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان بشي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست څوارلسمه ده او که څلرویشتمه، خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته ګروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اوه ځلې لیدلې او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یوه فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی دی تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو د وضاحت لپاره دی غواړي ووایي چې دغه خبرې اترې به تر هغې وروسته چې د دوی ترمنځ توافقات نهایي شي پیلیږي. دا ویلی چې دا خبرې اترې به همدارنګه د طالبانو او د یو داسې جامع او مؤثر مذاکراتی ملي ټیم ترمنځ کیږي چې پکې به د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مهمو سیاسي ګوندونو استازي هم برخه ولري او همدارنګه به پکې د مدني ټولنې استازي هم اوسي. اخوا د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې دی. دی وایي په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې چې دی تر اوسه نه پوهیږي چیرې به وي د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل شي. حاجي دین محمد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې ځای نه دی څرګند. فرشتې جلالزی له هغه په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دغه ټولو مجالسو د که د افغانانو خپل منځ کې ناست وي په مسکو کې وشوي څو وارې او یا مثلا په قطر کې وه څو وخت کې دا ټولو کې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم زه دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همیش کار کوم او دی تر اوسه خو زه خپله داسې دقیق راته چایل نه دي خو دومره خبر یم چې زه به پکې یم.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشران سره مې ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرسټیج ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره امضا شي نو بیا مونږ خبرو ته هم کېږو. دا خبره خو هغوی داسې کړې وه خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېدنې دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیت دیني دی سول اداره ده دا ټول دغه دې کې یو یاده برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور او دې خو بیا به افغان د افغانستان د لوی سره په خبرې کې خو اړ به ته دې خبرې کې به د سیاسي نظام چې واځي د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرې کې به سیاسيون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مصالحه اپوزیشن کې نه دي، لیکن په سیاسي اپوزیشن کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي. دي خلکو نمایندګانو په کې برخه ولري.
اجي سه د افغانستان حکومت څو ساعت وصول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره. طالبان غلي دي ولی؟
نو طالبان هم در څه چې هغه ډیر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات د وټلو
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی. تاسو خو تللي واس پاغه غونډه کې نه ورکړی؟
یا غونډه خو دې بار نه و، هغه دې یو خپل منځ کې خبرې هغه دې دي، او موږ او طالبانو کوم خبرې دې هغه دې لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعات په دې باندې سره بحثونه وسول. او
یعنی دوی درته وویل چې ان تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسو ته یې د خپل دغه وکړه
پلا شکایت خو نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرف راضي معلومېده. او خو دا ویل چې دا برخه لا ځکه د دې خلیجات خبره درته وکړه، خلیجات ویل چې یو زموږ حیات سره یو ډوډۍ باندې اوسې چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ دې رو خبره ته موافقه تر رسیدلی د خپل وخت هغه ته وسنګ دا بوله کوته وسې دې دومره دې پاتې دې هغې چې تاسو څنګه وکړي چې هغه دې فاسته وایي
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي؟ دا وار دی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا ډیپلوماټان خو داسې وخت اړ لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ نه سره خبر رالیستی شي چې څه ویلی کنه.
حجی دین محمد سولی د علی شورا مرستیالو چې د به د راتلونکي بین الافغانی غونډې یو ګډونوالی افغان چارواکي وایي ټاکل شوې ده چې دغه غونډه په راتلونکو دوونه کې په کوم اروپایي هیواد کې جوړ شي. په دې اړه مو د حجی صاحب دین محمد سرګندونه واورې دي، زموږ غلا ساده راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څه وایي، سمت ساروان ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشې جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې دی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغانی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو دراوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، روسیا او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سږ کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشوده چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایجیا ریویو خبرونه د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندیشنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سش کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسونونو ته رپورټ ورنه کړي له نغدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. دا سیالۍ لا د مخه د تېرې شپې د دولسو بجو راهیسې پیل شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پر ورځ په کابل کې ویګړې خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاش په میاش باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي. کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته اته څلوېښت ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سرسی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشری ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه باندې مقرره شوند لودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نومان کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه فورمې مخ شریک شوی او ټول بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو رسنیو حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کیدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارون کون کی چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله نیول دي. امدارنګا لاریون کوونکو ویل دي چې د مسکو پولیسو پرون لاریون دوی وهلی او ټکولې هم دي. په مسکو کې پرون یو لاریون کوونکو وختنه کول چې د اپوزیشن کاندیدانو ته د خاروالۍ په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیشن لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورت چمتو کړي.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو درې سوه شپېته تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره لپاره ګنډ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګوډکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د آزادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 5 څلویښت غړي لري. دا مقتدر شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.3 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حجی الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. بلخوا د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونیو کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وی په دولتي ادارو کې مامورین او مراجعین خزی د یو شمېر نارینه وو لخوا زورول کیږي. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشران نیولي او هغه لارون کوونکي وهلي ډبولي چې په انتخاباتو کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوستانو تاسو زموږه غلازادي راډیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. دا نیم ساته خبری مجله پایته رسو. مخکې له دې چې جاوید نیمیرا شی او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په مو کې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
زه استاد عبدالحدی قریشی د کابل ښار اوسیدونکی یم.
استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کو چې څنګه یو کس که هغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعه ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. ټول فرمول د انګریزانو و چې په دې وطن کې خپور کړی و یا د نورو اروپایانو چې د شرقي هیوادونو لپاره خپور کړی و چې د مطالعې څخه باید لرې واوسیږي تر څو پورې دوی ناچیز فهم ولري. هغوی چې پوهیږي د هغوی لخوا ځینې کچیرې په کور کې کتابونه واوسیږي، هغه د کچیرې ونه واوسیږي، د بازار ځینې د کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې له هغه څخه را دې خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې او که هېڅ وسی کې نو تصویري رسانه کې خو یاست شد د غزین به یادوري کې د حسونه د جامعې د ترقی او شګوفای لامل
خپل انسان ته کوم ګټ لري؟ هغه له استاد مطالعه انسان ته کوم خاص ګټ لري؟
بل انسان لرون کې د شخصیت هر څوک چې ولا وسی کې څومره چې سره مطالعه وکي په امغه اندازه باندې د عام خلکو ته د ډیر کمین او حلیم سره دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروز کې یا په براس کې ډیر اغیز لري. په دومره خبره کې په کورنۍ کې د یو د اولادونو د هغه د زنانو د فرزند له نیول تر ټولو پورې او په مجلس کې چې کله دوی کې نو په نه زمان کې چې برخوردونه کېږي په لیاره کې په نور ځایونو کې چا چې مطالعه کړی دی هغه ډیر ښه کول شي چې هغه تشخیص کړی شي دا د مطالعه ډیر ښه ځانګړی او په استجالت باندې ګټي دي.
استاد په کوم وخت کې خلک څوک مطالعه کوي؟ په ورځ کې د شپې، سهار یا په ټوله ورځ کې څنګه داسې ځانګړی وخت شته کنه؟
زه فکر کوم چې کله وخت پیدا شي او لنګادي ته به د ډاکټرو د روان شناسي نقطې نه درنځي د څه وخت هم شته چې ما ته خپل باندې ډاکټرانو ویل دي چې کله ته استراحت کوي ډیر نازک موزیک ووره او بل اخره یو کتاب چې ما شته خو بیس د نظر په شخصیتونو باندې فرق کوي. فرصت پیدا کی باید اصول ول
کوم کتابونه باید خلک مطالعه کړي؟ ته هر څه چې مخ ته راغلی وای که هر څه خوښ شوی وای که څنګه د خاص څه شته چې باید مطالعه شي؟
هغه کتابونه چې دمنګ د تاسو د ماحول سره نه د افغاني او اسلامي ټولنې سره جوخت وو سی کتاب به ډېر مطالعه شي کله زه خپل هر ډول کتاب لمه سره وو سی هغه مې په کور کې لرم او مطالعه کړم ځکه زه ډېر علوم ته ضرورت وسم لرم
څنګه من کوي چې مثلا د کوم سره شروع کوم مطالعه تر څو ځوانان شو بل اخر یو هم داسې مطالعه سره عادت پاتې شي
دلته تا چې ول د کوم سره زینې دلته ډېر د مور او د پلار د غوی پر هم مربوط کیږي چې دوی ته د ماغه کوچنیوال زینې حتی هغه د رسامي کتابونه چې کوم ډول باندې وشي حتی کوم کانو ان زینې په تور د مثال نیولې ل دې زینې نیولې تر ټول سنینو پورې ان زه خپل باندې د یو محقق په توګه باندې د مطالعه پر وخت هیڅ نه قیدوم او محیط نه قیدوم او په عین زمان کې عمرم نه قیدوم
ډیر مننه استاد
مهرباني